افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه نور یاسین نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. سبا دوشنبه د افغانستان په 21 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي، نن یکشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې تطبیق شي. د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د اونۍ تر پایه دوام کوي، په میلیونونو له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تېر میلادي کال 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان په خوانی ولسمشر احمد کرزی د جاپان له سفیر تاکایا یوشی کورومیا سره په کتنه کې افغانستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو برخو کې د جاپان له مرستو د مننې ترڅنګ یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم او د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په پرانیستل کېدو ټینګار وکړ. په ښاغلي کرزی پورې اړوند ټولنیز شبکه ایکس پاڼه کې نن یکشنبه لیکل شوی چې نوموړي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د روغتیا، کرنې، لرغون پیژندنې، تعلیم او نورو برخو کې د جاپان له همکاریو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له افغانانو سره دا همکاري دوام ومومي او هم جاپان په افغانستان کې پانګونه وکړي. پخوانی ولسمشر یو وار بیا د نجونو پر تعلیم ټینګار داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړي او همې پر دوی او ښځو د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسان نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بله کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د دغو افغانانو شمېر 14 میلیونه ښودلی او دغه راز یې ویلي چې 4 میلیونه ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیندواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو 6 میاشتو لپاره د خپلو عملیاتو د پرمخ وړلو لپاره 180 میلیون امریکایي ډالرو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام د بودیجې د زیخت کمښت له امله په افغانستان کې 10 میلیون وګړي د دې پروګرام له مرستو بې برخې شوي دي. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر به روانه اونۍ د حماس او اسرائیل ترمنځ د اور بند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړیتوب وکړي. رویترز خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف یې د یرغمل شوو د خوشې کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم سلا کېدل دي. د اسرائیل یو پلاوی چې د یرغمل شوو د خلاصون پر سر د نویو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و بیرته اسرائیل ته ستون شوی او د اسرائیل جنګي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړي. دا چې د اسرائیل په جنګي کابینه کې په دې باب څه پرېکړې وشوې تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په عین حال کې د اسرائیل رسنیو نن یکشنبه راپور ورکړ چې د اوربن پر سر د موافقې لپاره منځګړو پرمختګونه کړي چې په مرسته له غزې په لزګونو یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې آزاد شي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 9 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنه سخت دریزه حماس ډله یوه ترهګره ډله پیژني. په نومبر میاشت کې د یو لنډ مهال اوربند په مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشې شول، خو ویل کېږي تر 100 زیات کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي. په روسیه کې پرون لږ تر لږه 2 کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر مړینه دی ویره او په اوکراین کې د روسیې د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغونډ شوي او نیول شوي دي. د او وی دی انفو په نوم د بشري حقونو څارونکي ډلې راپور ورکړی چې دغه 2 کسان د روسیې په 9 ښارونو کې نیول شوي دي. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د نجونو او ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. پر دې مسلې مو له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2018 کال نه را په دې خوا په هر طریق باندې په سیستماتیک ډول باندې البته په ښځو باندې قیدات وضع کوي او دا یوه نوې موضوع نه ده چې موږ تاسو سره مخامخ شوي یو.
د بنگلاديشي ډاکټرانو یو ډله په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شونډو چاکلري په وړیا ډول عملیات کوي د دا ډول یو ماشوم پلار
پوسم چې دا معلومات واخیسته چې په ساته طفل کې دا عملیات رایگان کېږي موږ ډیر خوشحاله یو.
د هرات زلزله ځپلي وایي چې پر شوې زلزلې څو میاشتې تیرې شوې خو د سرپنا په جوړولو کې له دوی سره تر اوسه مرسته نه ده شوې. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو یو شمېر خاوندان بیا شکایت کوي چې په بازارونو کې د وچو شیدو پیر او پلور د دوی په کاروبار هم بد اغېزه کړې ده.
اته مالداران دې ته مجبور شوي دي د خپل مالداري ختموي او دغه مشکلات ټول په ډېرې شیدو جوړ کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله خبر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان خبرلارنو مرکز په خوست کې د ځایي امنیتي چارواکو لخوا له رسنیو سره د نجونو او ښځو پر غږېدا د بندیز په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د مرکز یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د خوست امنیې قوماندانۍ نجونې له راډیوګانو او تلویزیونونو سره چې درسي خبرونې جوړوي او خپروي له هر ډول ټلیفوني تماسونو منع کړي او ویلي دي چې دوی همدارنګه رسنیو ته هم خبرداری ورکړی چې که دغسې فرصت دوی ته برابروي نو به احضار شي او قانوني چلند به ورسره وشي. نورحال په دې رپورټ کې
د افغانستان د خبریالانو مرکز د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د خوست امنیه قمندان عبدالرشید عمری د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست ته د یوه مکتوب په استولو سره په دغه ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي دي. په خوست کې د دوو سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا موضوع تایید کړه، خو یې نه غوښتل چې د دوی هویت او غږ په راپور کې خپور شي. د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبریالانو مرکز یې یوه کاپي په خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دغه ولایت له راډیوګانو او تلویزیونونو سره د نجونو پر اړیکه نیولو د بندیز تر څنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي، دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د خوست امنیه قمندانې په مکتوب کې دا شوې چې یو شمېر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیزې خپرونې خپرولې چې د دې خپرونو له لارې د غیر مشروع تلیفوني اړیکو زمینه برابرېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خوست ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان قاري بسم الله حبیب هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپله اعلامیه کې ویلي پګم ټوګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو ښوونیزې خپرونې ډېرې شوې دي. د دغه مرکز د اړیکو کمیټې مشره سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
مرکز خبرنګارون افغانستان در این زمینه
په دې برخه کې د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې دغه محدودیت دې لرې شي، ځکه چې دا له قوانینو څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې رامنځته شوي قوانین لکه د عامه رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید مراعت شي ترڅو د بیان ازادي د دغه حالت وژغورل شي. څو رسنۍ وکولای شي د دیموکراسۍ له سقوط وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
په خوست کې یوه میرمنې د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د رسنۍ سره له اړیکو نیولو د نجونو منع کول په دې معنا ده چې ورو ورو ښځې له ټولنې څخه په ټولیزه توګه حذف کیږي، دوی له ټولنې څخه لرې کیږي او زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو کې به د ښځې غږ اوچتېدل، د ښځې غږ به جرم وي.
د افغانستان خبریالانو مرکز پر راپور کې راغلي د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې شکایتونه باید د رسنیو شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون له لارې وڅېړل شي، خو د یاد مرکز په وینا یاد کمیسیون له پامه غورځول شوی او غیر مسؤول چارواکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول رسنۍ ګواښي او د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان خبریالانو مرکز د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 خصوصي راډیوګانې او 3 خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. طالبانو تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې پر رسنیو بېلابېل بندیزونه لګولي دي. په ورته وخت کې په هلمند کې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو اعلانونو په ګډون په هیڅ پروګرام کې د ښځو غږ نه خپروي. طالب چارواکو په وار وار ادا کړي چې د بیان ازادي او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو په تېرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته په رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګولي دي چې د یو شمېر هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو لخوا له سختو نیوکو سره مخ شوي دي.
په خوست کې د ځایي چارواکو لخوا دغه نوي اقدام په باب مې د ښځو د حقونو له فعالې او پخوانۍ خبریالې دیوه امرخیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو دغه اقدام دا څه ډول ارزوي.
واضح خبره ده چې طالبانو له 2018 کال نه را په دې خوا په هر طریق باندې په سیستماتیک ډول باندې البته په ښځو باندې قیدات وضع کوي، او دا یو نوی موضوع نه ده چې موږ تاسو سره مخامخ شوي یو، ځکه تر دې په خوا هم همدغسې بندیزونه همدغسې قیدات طالبانو په مېرمنو باندې وضع کړي وه. ولې دا د دې دلیل کېدلی شي یا دا موږ ویلی شو چې طالبانو وینا له عمل سره واقعا چې سلسلنه په ټکر کې ده، که څه هم دوی وایي چې په وطن کې به حالات سمیږي یا هم د نجونو پر مخ به ښوونځي پرانیستل کېږي، همداراز دوی ته به د کار اجازه ورکول کېږي، هغه هم د اسلامي حجاب په چوکاټ کې یا د شریعت په چوکاټ کې. خو بیا هم چې موږ تاسو دغسې عملونه د طالبانو ګورو، نو دا واضح خبره ده چې موږ بیا هم د دې په وینا باندې عمل نه کوو، دوی به بیا هم د تل په څېر د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. وګورئ په دا څو کلونو کې موږ د دې شاهدان وو چې طالبانو په هر طریق باندې له هر لور نه ښځې له ټولنې څخه خاص کړلې، یعنی دوی یوازینۍ موخه دا ده چې په افغانستان کې یوازې د دوی د مېرمنو په خاطر باندې جهاد کړی وو، او د دوی سخت دښمن چې دي البته د دوی په اند باندې ښایي چې ګواکې یوازې مېرمنې دي، ځکه چې له کوم وخت نه چې دوی حکومت ته رسېدلې دي یوازې قیدات یوازې ستونزه چې لري دوی په ټولنه کې له مېرمنو سره لري، او اوس مهال چې هغه مېرمنې بیا هم ژوندۍ دي په ټولنه کې، دوی بیا هم غواړي په یو طریقې نه په یو طریقې د هغوی اوازونه چپ کړي.
څه فکر کوئ چې آیا نجونې او ښځې به وبیروي چې دوی له رسنیو سره خبرې ونه کړي؟
ګواکې طالبان به داسې فکر کوي چې په دې شکل باندې به نجونې یا مېرمنې وویري چې دا په دې په وینا چې دا واقعا یو ډېره غلطه خبره دوی کړې چې په دې طریقې به غیر نامشروع اړیکو ته لاره پیدا کیږي. وګورئ که موږ تاسو متوجه شو، طالب خپله هم تر اوسه پر د اسلام په دین باندې خبر نه دی، او هغه ټول فرایض او احکام باندې دوی خپل هم نه پوهېږي چې په کوم کار باندې ثواب دی په کوم کار باندې ګناه دی، خو دوی هر څه ته د خپل له لیدلوري نه د خپل له فکر نه دوی ځواب ورکوي. نو که دوی داسې فکر کوي بیا هم مېرمنې او نجونې هېڅکله له خپل مبارزې نه به لاس نه اخلي، هېڅکله به دوی چپ نه کړي په دې طریقې باندې او په دې شکل باندې به طالبان ونه توانېږي چې په مکمل باندې مېرمنې یا ښځې له ټولنې نه حذف کړي.
د ښځو د حقونو فعال او پخوانی خبریاله ډیوه امرخیل وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بنگلاديشي ډاکټرانو یو ډل په کابل کې د هغو ماشومانو چې د شونډو چاک لري په وړیا ډول عملیات کوي. د ډول ماشومانو کورنۍ هم خوښي دي چې د خپل ماشومانو درملنې په وړیا ډول کیږي. دوی ویلي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې تر نشوي کولای چې دا کار په خپله شخصي لګښت ترسره کړي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي څو د هغه ماشومانو د وړیا عملیات لپاره نوملیکنه وکړي چې د شونډو چاک لري. تیره ورځ د یاد وزارت پر ایکسپانه خبره شوې خبرتیا کې ویل شوې د روانې کب میاشتې له شپږمې تر اتمې نیټې د کابل په صحت طفل روغتون کې د دغه ډول ماشومانو چې شونډې پیدایشي پریوي نوملیکنه کیږي، او بیا د لسو ورځو په موده کې یاد ماشومان د بنگلاديشي ډاکټرانو د یوې ډلې په مرسته عملیات کیږي. بل پلو د کابل د صحت طفل روغتون سرطبیب ډاکټر محمد اقبال نن ازادي راډیو ته وویل درې بنگلاديشي ډاکټران ورغلي او د لسو ورځو په موده کې به د دوی د روغتیايي ټیم په ملتیا سب شوي لپچاک ماشومان په وړیا ډول عملیات کړي. هممهاله یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د شونډو چاک لري وایي د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشي کولی خپل ماشومان په شخصي لګښت عملیات کړي. دوی خوښ دي چې ماشومان یې په وړیا ډول عملیات کیږي. همایون یعقوبی چې د سجاد احمد په نوم خپل لس میاشتنې زوی چې د شونډو چاک لري او نن یې د عملیات کولو په موخه ورته نوملیکنه کړې وایي
دلته چې موږ ډیر کوشش وکړو چې د عملیات کړو، دا د عملیات پیسې لګي زیات او موږ نشو کولای چې دا عملیات کو وسم چې دا معلومات واخیسته چې په ساته تفل کې دا عملیات رایگان کې موږ ډیر خوشحال یو موږ د پارم دا زمينه مسایدا شو چې دا خپل ماشوم تداوی کو
بهار کټوازه چې د لوګر اوسیدون کې دی وای د محمد نعیم پونو مراری چې د درې کلونو دی د شوندو چاک لري او د وړیا عملیات کولو لپاره د کابل صحت تی فلټر وستی دی هغه ازادي رادیو ته ویل
دے ماشم کو شخصی مانا باندھے اگلا سوکھا تداوی اب ڈر خوشی پل کی پولیا تھوگا تداوی کی گی
دا خلک داسې محال د اقتصادي ستونزو له امله په شخصي لګښت د لپچاک ماشومانو د نه عملیات کولو خبره کوي چې د روان المریض کال د سلواغې په اومه نیټه یو افغان ډاکټر عبدالغفار غیور چې له ترکیې افغانستان ته راغلی و ازادي راډیو ته یې ویلي و د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 1500 هغه ماشومان چې لپچاک او کمچاک درلود په وړیا ډول عملیات کړل د ډاکټرانو په خبره په شخصي ډول د شونډو چاک عملیات باندې تر 6000 افغانیو پورې لګښت راځي چې ډیری خلک یې د ورکولو توان نه لري دا چې افغانستان کې د لپچاک ماشومانو کره شمېر څومره دی د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو د ډاکټرانو په وینا د امیندوارۍ پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول مناسبو خوړو ته نه لاسرسی او پر وخت روغتیایي مرکزونو ته نه رسیدنه هغه لاملونه دي چې تر زیږون وروسته ماشوم د شونډو چاک لري
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د اسرائیل پوز نن د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د سخدریز حماس ډلې د ځینو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د روانې جګړې د بندولو لپاره د یو موقت اور بند لپاره هم هڅې انتظار شوې دي. نور په دې رپورټ کې
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یکشنبه خبر ورکړی چې د اسرائیل پوځیانو د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې د حماس ډلې ځینې جګړهمار چې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټ کړي وو او د تېښتې هڅې یې کوله نیولې دي. دغه ځواکونه وایي د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې په دې سیمه کې نور وسلوال وژل شوي او یوه اندازه وسلې کشف شوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې د حماس ډلې هغه شبکه هم ختمه شوې چې د بی پیلوټ الوتکې په مرسته د حملې لپاره په چمتووالي بوخته وه. د اسرائیل ویلي چې د غزې ښار په الزیتون کې هم پراخ پوځي عملیات کړي او د وسلو زیرمه یې کشف کړي. دغه راز یې د توغندیو د ویشتلو یوه ساحه ویجاړه کړې ده. خو د اسرائیل د دفاعي ځواکونو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید شوې نه دي. په همدې حال کې د اسرائیل جنگي کابینې تیر شپه د یرغمل سویو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ. تب دسل کې د چې په جګړه ځپلي غزې تړانګ کې پرون شنبه د پراخیدونکې بشري بحران په باب اندېښنې نور هم زیات شوې. د فرانسې خبری اژانس د چارواکو او محلي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د اسرائیل یو هیئت د یرغمل سویو د خلاصون پر سر د نورو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و چې بیرته راستون سو او د اسرائیل جنگي کابینې ته یې تېره شپه د دغو خبرو په باب معلومات ورکړل. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل جنگي کابینې موافقه وکړه چې د مذاکرو د دوام لپاره په راروانو ورځو کې یو هیئت قطر ته ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویلي دي چې 4 میلیونه ماشومان چې د ورکوونکو او میندوار ښځې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي. له دغو امیندوارو میرمنو څخه یو شمېر آزادۍ راډیو ته ویلي دي چې د سختو مالي ستونزو له امله دوی سم او سالمه تغذیه نشي کولای.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان ډیری وګړي کافي خواړه نه لري، پاتې لا دا چې قوي خواړه وخوري. د ملګرو ملتونو د ادارې د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله د اخته میرمنو شمیر 2.3 میلیونو ته رسیدلی و چې د ځینو یې د یاد سازمان په ملاتړ په کلینیکونو کې درملنه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر امیدواره میرمنې او د هغوی کورنۍ وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله د خوارځواکۍ په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د وضعیت د ښه کولو لپاره تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د بامیان ولایت یوه امیدواره میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د ناسم مالي وضعیت له امله سم خواړه نشي خوړلی او روغتیایي وضعیت یې ډیر د اندېښنې وړ دی. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
خودم هم خیلی ضعیف،
زه هم ډیره کمزوریم. لغه وخت چې امارات یا طالبان راغلی میډه می دند له لاسه ورکړي. کار او غریبی نشته، زه ډیره زوریږم، هیڅ د کور خرڅ نه لرو.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد یاسین چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی ازادي راډیو ته وویل میرمن یې امیدواره ده او په خوارځواکۍ اخته ده، خو دی نه د توانېدلی له روغتیایي مرکزونو څخه خوارځواکۍ نه د وتلو مناسب خواړه لاسته راوړي.
د ماشوم د مور حالت هم ښه نه دی، نو یو خو دا وچکلي ده، بل دغه نیستي ده. کومه مرستې په دې اړه تر اوسه زموږ سره نه دي شوي، خصوصا ما د خوارځواکو لپاره کومه داسې یو تغه نه ده لیدلې، نو زموږ د نړیوال ټولنې څخه دا غوښتنه ده.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې چې څو ورځې وړاندې یې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړ، د امیدواره او شیدې ورکوونکو میندو لپاره د سویا او غنمو د خوراک په ګډون د خوراکي توکو د کمښت خبره وکړه. WFP خبرداري ورکړې چې خوارځواکۍ د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو کې د تغذیې اړوند مړینې یو لوی عامل دی. د هغو ماشومانو لپاره چې د سختې او منځنۍ خوارځواکۍ سره مخ دي، د مړینې ګواښ د ښه تغذیه شوي ماشوم په پرتله 3 چنده لوړ دی. دغه سازمان دا هم زیاته کړې چې خوارځواکۍ د امیدوارو میرمنو لپاره د زیږون پر مهال د اختلاطاتو ګواښ زیاتوي. په افغانستان کې د WFP د تغذیه رئیس راجرز وانایما وویل چې د دوی د اټکل له مخې په 2024 کال کې به شاوخوا 4 میلیونه ښځې او ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار ادارې شاوخوا لس ورځې وړاندې یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمښت او د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو سختو بندیزونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کړې، او د روغتیا په برخه کې په ځانګړې توګه د خوارځواکۍ او نورو مرګونو ناروغیو ناورین ته لاره هواره کړې. خود طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري ناورین او د روغتیا په برخه کې د ستونزو په اړه راپورونه رد کړي دي. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس، یعنې نږدې 24 میلیونه وګړي، بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خاوندان شکایت کوي چې په بازارونو کې د وچو شیدو پیر او پلور د دوی پر کاروبار هم خورا بد اغېز کړی دی. د دغو فارمونو یو شمیر مالکانو ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو فارمونو ترلاسه کیدونکې شیدې بازار کې ښه بازار نه لري. نور حالې په دې رپورټ کې:
په افغانستان کې د غواګانو د فارمونو یو شمیر خاوندان شکایت کوي چې د دوی په فارمونو کې د ترلاسه شویو شیدو خرڅلاو کې د پام وړ کموالی راغلی او کاروبار یې د له منځه تللو له ویرې سره مخ دی. دوی ادعا کوي چې په بازارونو کې د ارزانه وچو شیدو او د بهرنیو لبنیاتو شتون د دې لامل شوی چې د دوی کاروبار سوړ شي. د هلمند ولایت یو تن فارم لرونکی نورالهادي کوچای وایي چې لسګونه غواګانې لري او د دغو غواګانو د شیدو په پلور سره د خپلې کورنۍ د ژوند لګښتونه پوره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
موږ دلته هلمند کې د شیدو مشکلات دوغنه ډېر سوي دي، چې اته مالداران دې ته مجبور سوي دي د خپل مالداري ختموي. تیاو دغه مشکلات ټول په ډېری شیدو جوړ کړی دي. یوازینی دغه د نورو هیوادو سره د لبنیاتو محصولات را واردېږي، چې موږ یو فارمونه جوړ کړو د امارت پراتلو سره، چې موږ یو د کار زمینه به ځان ته مساعده کړو، هیواد ته به خدمت وکړو، موږ به یو ګوله ډوډۍ حلاله پیدا کړو او څه به حرام ژوند ولرو. هغه داسې مشکلات سره مخ شو پر خپل سرمایه ګذاري بېزاره، یعنی د سکوت سره مخ.
محمد اکبر چې په غزنی ولایت کې فارم لري هم ورته شکایت لري.
پوډری شدی چې مارکیټ ته راځي په ډیر کم زور کیفیت باندې راځي په ارزانه قیمت پروشل کیږي، نو موږ چې هغه ښې شیدی راوړو هغه موږ ته پخپله په داسې قیمت لویږي، موږ ته خپل شی په هغو قیمت نه خرڅیږي صاحب په څومره قیمت موږ ته لویدلی، نو ځکه چې مخ یې هغو پوډری شیدو ډپ کړی وي. نو له حکومت هم غوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، همکاري وکړي له مالدارانو سره.
د دوی هیله دا ده چې په شیدو او نورو لبنی محصولاتو چې له ګاونډیو هیوادونو او سیمې څخه واردېږي ګمرکي تعرفه لوړه کړي. په کابل کې د لبنیاتو د یوې فابریکې خاوند ذکریا وایي چې د لبنیاتو د تولید لپاره له بازاره له وچو شیدو هم کار اخلي. هغه د لبنیاتو په تولید کې د پوډري شیدو د کارولو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره چې تازه شیدې وبلري د اوبو د جذب لپاره باید پودری شیدې وکړو. بل لامل دا ده چې کله په بازار کې شیدې کمی وي او غواګانې وچی وي نو موږ باید وچی شیدې وکړو.
که هم هغه ونه ویل چې وچی شیدې ځکه کاروي چې ارزانه دي، خود لبنیاتو د یو شمیر نورو فابریکو خاوندانو ازادي راډیو ته وویل چې د وچو شیدو د کارولو بل لامل دا دی چې دوی یې له بازاره ارزانه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین هم د دغو فارم لرونکو ستونزې تاییدوي او وایي چې په ټولو ولایتونو کې باید د شیدو د راټولولو مرکزونه جوړ شي څو د فابریکو خاوندان وکولای شي له دغو مرکزونو تازه شیدې واخلي. د دې خونې ډرایور رئیس حاجي وسیم ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې په کافي اندازه تازه شیدې شته چې د بازار اړتیاوې پوره کړي.
در عموم مقدار تولید شید
په ټولیزه توګه په هیواد کې د شیدو تولید زیات دی. په دې برخه کې ډیره پانګونه شوې ده خو په فابریکو کې ترې کار نه اخیستل کیږي ځکه فارم لرونکو لپاره د شیدو بیه لوړه ده او وچې شیدې ارزانه دي. د شیدو راټولولو مرکزونه باید په مختلفو ولایتونو کې جوړ شي.
مراکز جمع‌آوری شیر یا کلکشن سنتر در ولایت‌های مختلف ایجاد شود.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د فارملرونکو د اندېښنو او د هغوی د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کرنې او مالدارۍ د خونې مسؤلین وایي افغانستان یو کرنیز هیواد دی او 80% خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دغې خونې د ترسره شوې سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3.2 میلیونه غواګانې موجودې دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر مالدارانو د وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله د خپلو څارویو د مړه کېدو په اړه ازادي راډیو ته شکایت کړی و.
تاسو له پیغامونو
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان له ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان حکومت پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې تاسو ته معلومات شته ستاسو هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک لرې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لرې څخه راوغوښتلو ویم موسسې والا موږ سره کومک وکړي. درې دانې کمپني او زر افغانۍ فی نفر یې زر افغانۍ راکړلې او درې دانې کمپني راکړلې. نوره مرسته موږ سره نه ده کړې نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپني او زر افغانۍ فی نفر د ای او ایم وایم موږ سره دا کومک کړی دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ ږغ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. نو ژمی دی کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدې پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. زموږ ږغ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. زما نوم محب الله دی. په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي. کندهار د امان وسوالی کې مړولې دي. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سبا دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي نن یکشنبه په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې دا کمپاین به په کابل، د کابل، کندوز، تخار، بغلان، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، پروان، کندهار، هلمند، نیمروز په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو کې تطبیق شي او په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې تر اوسه د روان کال له پیل راهیسې په دې هېواد کې د پولیو کومه مثبته پېښه نه ده ثبت شوې. خو تېر کال په دې هېواد کې شپږ مثبته پېښې ثبت شوې وې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو برخو کې د جاپان له مرستو د مننې ترڅنګ یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم او د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په پرانیستل کېدو ټینګار وکړ. په ښاغلي کرزي پورې اړوند ټولنیز شبکې ایکسپانه کې نن یکشنبه لیکل شوی چې نوموړي د جاپان د سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د روغتیا، کرنې، لرغون پیژندنې، تعلیم او نورو برخو کې د جاپان له همکاریو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له افغانانو سره دا همکاري دوام ومومي او هم جاپان په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې په میلیونونو کسان نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بل کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دغو په پخوانی ټویټر کې د دغو افغانانو شمیر 14 میلیونه ښودلی او دغه راز ویلي چې 4 میلیونه ماشومان شیدې ورکوونکي او امیندواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر بروانونه د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړیتوب وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف یې ارغمل شو د خوشي کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم سلا کېدل دي. پاین حال کې د اسرائیل یو پلاوی چې د ارغمل شو د خلاصون پر سر د نویو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و بیرته اسرائیل ته استون شوی دی. او په روسیه کې پرون لږ تر لږه 22 کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی نوالنی پر مړینه او د ویر او پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغون شوي و نیول شوي. د او وی دی انفو په نوم د بشري حقونو څارونکي ډلې راپور ورکړی چې دغه 22 کسان د روسیې په 9 ښارونو کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وایي زموږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزورۍ له امله تحصیل پرېږدي.
تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي.
دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلزار شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي، کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي.
د رضوان په نوم یو معتاد وایي چې سرخیلو راتویل کنشه نپریدی خزه دی در سخبیایو
ده خواه خسرگانه ده خواه نرابانه لگ پشارو ام ده آقا بای کوا چه سمیگه کنه سمیگه خفل لور در نبوزم
او ده پروگرام پا پاکی و پزل پوری دراما لرو
ده ده او دیلی ده چه کل از کورت راشم نجوره شی او چه کل از نیمه ناروغه بی بیا
ته توکی که خود ده افتیا در توائی ما پا کمش بچه ده پا کور که نه نو ما ده تر سهاره ده بدن لدر ده خوب نرازی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنه په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروری ګڼي او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډېرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي چې تر دې مهاله نړیوالې ټولنې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوحې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه‌یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تاریخو قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دوحې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډېرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او معتادینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دا ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشه‌یي موادو او ایتیا د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان تاریاک پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تاریاکو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو زیرمې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تاریاکو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه‌یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه و رسېدلي چې په سلو کې سل د نشه‌یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشه‌یي موادو زیرمې موجودې وي او اوس هم دا قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسېدلی و، د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره یې هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا یې هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ یې په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیل معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان، اروپایي ټولنه له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تېرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشه‌یي موادو په تېره بیا نشه‌یي ګولیو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له امله د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشه‌یي موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نشته او د ځوانانو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی د درواغجنې خوشحالۍ لپاره نشې ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد شوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې شوي دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کېږي.
د خیرالله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هېواد کې کار کوي او مور یې هغه په دې هیله پوهنتون ته لېږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لارې کړ او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې یې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپل لومړی نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتون یو وخت وې مالکان سګریټ مکرټې وه او چار سی وهل ما وسره کم یو دود وهل راولم د کور ته رخصتیانه کې دلته د ما تر زوی و مالک و د سره مې دود د شو وهل وخت چې بیرته تلم پانتون د ځان سره مې د دینه واخسه دوستان رو باندې خبر شو کور کې زنګ و شه دای تاسو د کار نه کوي بیل و ولګه کور ته.
خیرالله نشه پری خدا او وده وکړ. خلواده وروسته بیرته پنه شو اخته شو. اوس بیا د متادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی او غواړي چې نشه پریږدي او بیرته خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوی چې د ځوانانو حافظه کمزوري شي او تر زده کړو پریښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روږدی سو نه به د استاد په درس باندې پوهېږي، نه به په مضمون، نه به په مطالعه څه شی زده کولی سي. محصل ورو ورو داسې کېږي چې د ده د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، دیو سره پریکون راشي او بالاخره اخیری سرنوشت دای چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولېږي عمل ته شپه ورځ تېره کړي.
په خو د امې روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکارۍ په ښوونځیو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو دوه کاله کېږي چې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلی دی. په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول سمیع الله ایلم وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهنتونونو او ښوونځیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنۍ په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډېره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کېږي چې د ټولنې روغ خلک د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه اچلر می ساته ته سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابېدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشې په کوم پړاو کې نوکان ډېر خرابېږي او خپله د نوکانو ماتېدل او تویېدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغیزې کوي.
نشه یي مواد په نوکونو باندې ډېرې ناوړې اغیزې لري. نشیان په نوکونو باندې، نشه یي مواد توګي او هغه مثلا چرس پې توګي، اپین، تاریاک، هیروین، دا شین اور باندې توگی اور باندې او هاتا گرمی اور باندې مگی اور باندې نو د دې په خاطر په موزی ډول د غشین هاتا د نکونو د ماته دو د سوځې دو کله چې دوی دی تورا چې گرمی د مواد نو د په نکونو باندې نخلی او نکونو ور سره وسوځي د نکو د ماته دو د نکونو د خرابې دو سبب کیږي او همدارنګ په عمومي ډول باندې چون نوکان او ویختان دواړه د یو نوا پروټین څخه جوړ شوی چې کاروټین په نامه یادیږي. نشئی مواد د کاروټین پروټین د خرابېدو یا د متضرر کېدو سبب کیږي. د هغې د وجنم په عمومي ډول ټول نشئی مواد د نوکونو د خرابېدو د تویدلو او د کمزورۍ او د رنګارنګ مرضونو سبب کیږي، ځکه چې د یوې خوانه کله چې نوکونه وسوځيږي زخمی کیږي او بالاخره سره کم چې نشئی خلک یا معتادین خپل صحت ته پاملرنه نه کوي، دوی په دوړو کې او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنګارنګ شیان راټولوي او هغه ګرځي، نو بالاخره دغه نوکان چې دي میکروبي کیږي او بل د دانه ورڅخه پیدا کیږي رنګارنګ مرضونه. په دې خاطر نوکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابیږي. نوکونه
څه ډول نشئی مواد لا ډیر نوکانو ته زیان لري؟
ټول نشئی مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي. کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي، خصوصا درانده نشئی مواد لکه هیروین او کرسٹل ٹابلیٹ کا دا ټول د کاروټین پروټین د خرابېدو د نه د جذب سبب کیږي. په دې په نتیجه کې نوکانو ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشئی مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نوکانو ته ضرر رسوي، ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کیږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نوکانو باندې راځي او د نوکانو د زیړوالي او د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو په واسطه جوړیږي چې هغه هم نوکانو کې نخلي او دا نوکانو نه بالاخره منگا نوکان خلی توڑو دا هغه په وجه باندې کې د لشی چې انسان ته مختلف مرضونه پیدا شي.
د نشې په کومه مرحله کې نوکان لا ډیر خرابېږي؟
د نشې په منځنۍ متوسطه مرحله او د نشو په آخري مرحله کې نوکان زیات د خرابېدو سبب کی، ځکه چې د یو خانه پروټین هغه پروټین چې نوکان ورڅخه جوړیږي هغه کمزوري شوی او د بلې خانه دوی دوامداره د نوکان څخه د نشو په باره کې استفاده کوي، نو په دې ډول باندې د نشو په منځمهاله او په آخري مرحله کې نوکانو ته ډېره صدمه رسیږي.
خپل د نوکونو ماتیدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نوکونو ماتیدل او تویدل معتادینو لپاره ډېرې ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې نوکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه موږ مختلف کارونه چې کوو، که وزن جګوو، که بیل وو، یا په ځمکه کې کار کوو، رمبی کوو، هر کار چې موږ کوو نوکان مستقیما په هغې کې رول لري، او کله چې نوکونه خراب وي او نوکان نه وي نو کس دغه کارونه دا ورته ډېر په مشکله تمامېږي. نو دوی د یوې خوانه کار نشي کولی او د بلې خوانه د نوکانو د کمزورۍ په وجه کیدلی شي چې د دوی نوکان میکروبي شي، دوی ته رنګارنګ مریسیاګانې ولګېږي. مثلا کله چې د دوی نوکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نوکو په واسطه خوراک کوي، نو کیدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي، حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې د معدې مختلفې ناروغۍ چې په لوري دا ټول دوی ته ولګېږي، ځکه چې نوکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نوکونه ډېر غټ وي یا د منځه تللي وي یا خراب وي نو حتمن دوی سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نوکونو د منځه تلل خپل د بدن په ساتنه کې ډېر رول لري، یعنی دوی د بدن دفاعي سیستم ور سره کمزوری کیږي او بالاخره معتادینو ته خپل د ګوتو تکلیفونه، د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل، حتی د ګانګرن کیدلو، د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کیدلی شي.
که څوک نشه خوشی کړي، آیا د نوکانو ستونزه یې ښه کیږي او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
کچیر چوک نشه خوشی که نکانه داغ سرحد تا نوی رسیده لیچه طول پا مکمل دول دا منزت لیوی او یا گوتی گنگرن شوی دا منزت لیوی نو دا بیا جوڑی دلو امکاناتش تره ولی کچیر تا نکون بیخی پا مکمل توگ دا منزت لیوی او یا گوتی گنگرن او یا توروال او کت شوی نو بیا دا جوڑی دلو امکانه نشته ده.
متعدینو تا متوسیت سده ترسو یا نشه نکان ور خراب نکلی؟
متدینو تا متوسیت داد چې دوی دی کوششو کې چې خپل عمل یا رغدیتوب دی پری دی هیڅ داسې عمل نشته دی چې څوک کلک اراده ولري او هغه دی پری نه شو خودلی بیا هم که چیرته دغه وی کوشش دی وکړي چې د نوکانو سره د ډېرې احتیاطو کې ځکه چې نوکونه ډېر مهم غړي دي په بدن کې هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کیږي هغې څخه دی ډډه وکړي.
درنو اوریدونکو، د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکی رضوان له 1400 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو محتاط کړم. رضوان چې نږدې 1300000 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولی. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې اغلاوې او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپله نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
سګرټونه هم شروع وکړله، سګرټونه پاس دلته وظیفې ته لاړلو، کوم وخت کې دا چرسو ته هغه شولو مخ هم شوله، هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو ملګرو سره مخ شولو، کله تاریاک وه یو لوګی ورسره، کله هیروینو ته هغه شه نوم هم اورېدلی وو چې پوډر دي کنه، خو داسې لیدلی هم نه وو چې دا به دونه هغه شی دا معتادي ډېر یو غلط مرض ده، ډېر د زندګۍ د کور د جامع د هغه نه د اوباسي بیخي دي د انسانیت د ساحې نه د خارجۍ تا نه هغه ځناور ته خلک قدر کوي، د انسان د معتاد قدر عزت نشته. ده د ما خو یې زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغېز کړی چې نفس مې ورسره لږ زری خبرې چې کوم لږ زری نفس مې بندېږي که نه، او دویم د ما په مردۍ باندې ډېر اغېزه کړې ده چې د مردۍ نه یې هغه ضعیفه کړی یم، دریم د اعصابو کم شی خبره هغه شي بیا پس ته رانه داسې سوچ نه مې وتلي هغه خبره، د پلار نیکنه د نجارۍ کسب ده، د مونږ هغه کې ښه استاد یم، ښه مهارت لرم، او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده، کرنګ مې زده ده، لوډر مې زده ده، خو بس دغه د غلط نشې د وجې نه دا هر شی کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه ودا نشې او تماشو دپاره په نشه ډېرې پیسې رانه لګېدلي، لکه 19 لکه روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفې نه، هغه خو بېخي رانه تللي دي، ولاکه پرې پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کومه بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو ډو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت شاه خواته دې خوانه دا شیان ورو اخوان هم دغه کباړ راخلو راوړو، هغه خپل د کور فامیل خرڅه به مې پرې باسله، د خپل نشې خرڅه به مې پکې کوله، نور داسې یو کار روزګار هم د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پرېښي وای، مثال یو کار روزګار مونږه کړی وای، هغه هم کړی وای، داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې راسره نه وي، د بچا نو خزانه مې وه هغه مې سوری کړې ده، د هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي، تلی مه خپله نشه مې پرې اخیستې ده، ځان مې پرې چلولی ده، مور مې پیسې بکس کې کېښودلې، لاړه ما د چا خبره بکس هغه مې وکه چې کوم ځای کې کېښودلې، هغه نه مې پټې کړې تی نه نشې دپاره، داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خواښې سګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و همدا هغه به کوه چې سمېږي که نه سمېږي خپله لور در نه بوزم، نو دونه سپکوالی د سخرګانۍ د کور د خانه مونږ باندې هغه کېږي، که دا زه مثال چېرته سالمه وای هغه وای سخرګانۍ څوک دی، یا مثال اوخی څوک دی چې ستا مقابل کې ودرېږي هغه وکړي، خو دا هم دغه ګنده عمل د وجې نه دی مونږ مخې ته درېده او ملامت ورته د عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته یې نه پرېښودلو، ایمان مې کشر رور ده، همداسې کور کې ناست وم څه خبره باندې د ما د عداوت دا نو ماته وی وی پوډري شی او تم غږېږې، بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې دا مې راواخېست او د سر ته مې ورته واړو، ما ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم، مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده، که نه ما خو د مرګ هڅه کړې وه، خدای ساتلی او یولس کوکه دولس کوکه سر خوړلي، دې نه ترخه خاطره بله داسې څه نه لرم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو به ستا له خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوره، څنګه سو ماینه دی وکړل؟
هو اومې کړل.
ښه ته راکه
دا دې واخله.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه وي درکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروینو په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې، ته په هیروینو اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروینو اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
خدایه کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دی خراب کړي. خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.